السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دی. وروستۍ خبری مجلې ته موزن ریاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان د مدني ټولنو ګډې کاري شبکې نن په کابل کې بیا د خپل فعالیت د پیلېدو اعلان وکړ. یو شمېر افغانانو چې پخوا یې له ترک ځواکونو او د دې هېواد له نورو ملکي ادارو سره کار کړی، په کابل کې د دې هېواد سفارت مخې ته د اعتراض په توګه راټول شوي وو او د خپلو حقونو غوښتنه یې کوله.
خپل حق، خپل حقوق او خپل تضمینات، پیسې چې د افغانستان په حساب تقاعد راځي، د دوی نه غوښتونکي وو.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان ښځو شبکه وایي ډېر ژر به په کابل کې د ښځو په لاس د جوړو شویو تولیداتو لپاره بازارونه پرانستل شي.
په هر منطقه کې لکه جمعه بازار، شنبه بازار، داسې موږ دوی ته مارکیټ برابر کړو چې خلک وکولی شي آزادانه د دوی نه خپل ضرورتونه واخلي.
طالب چارواکي د کندهار له مرکزي زندان څخه په نشه د روږد کسانو د درملنې لپاره کار اخلي. په نشه روږد کسان هم خوښ دي.
زما یو میاشت یو څه کمی څه بالا ورځ مې دلې کېږي. سړی غواړي ځان جوړ کړي، جوړیږي ان شاء الله. اوس خپل لمانځو، خپل عبادت پر دغه باندې ولاړ یو.
د دې یو نورو مطالبه د اوریدو لپاره د خبرونه تر پای را سره ملګرتیا وکي. خو پایل دی د سات د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو کو.
د ملګرو ملتونو د یو پټ سند له مخې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پیسو د ورکړې وړاندې سوی. د کرکټ د 19 کلنو لوبډله خپله لومړۍ مسابقه سبا کوي. د اسرائیل صدر اعظم یور بیا د ایران د اټومي موافقې د بیا احیا لپاره له مذاکرو سره خپل مخالفت څرګند کړ. د ملګرو ملتونو په یو افشا سوي سند کې ویل سوي چې د ادارې په افغانستان کې د خپل امنیت د ساتنې لپاره د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته د نږدې 6 میلیون ډالرو ورکولو وړاندیز کړی. دا په اصل کې ده چې دغه وزارت سرپرست د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. روټرز خبری اژانس چې د پټ سند یې کتلی وایي چې ملګرو ملتونو وړاندیز کړی چې دا پیسې به راتلونکی میلادي کال د هغو طالب ساتونکو د میاشتنۍ تنخوا په توګه ورکوي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر پیرا کوي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویندوی فرحان حق په دې اړه د روټرز خبری اژانس د پوښتنې په ځواب کې لیکلي، ملګري ملتونه مکلف دي چې په هغو هیوادونو کې چې کارکوونکي د ناامنۍ په شرایطو کې کار کوي د کوربه هیواد ظرفیت پیاوړی کړي او د اړتیا په صورت کې یې بشپړوونکی وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته د ساتونکو په خاطر د 6 میلیون ډالرو د ورکړې خبره رد نه کړه. د رویټرز خبری اژانس راپور لمخې څو شنونکو ویلي چې د ملګرو ملتونو لخوا د پیسو د ورکړې دا وړاندیز یو لړ پوښتنې راپورته کوي چې آیا دا کار خو به د طالبانو او د هغوی پر مشرانو د امریکا او ملګرو ملتونو له بندیزونو سره په ټکر کې نه وي. د کندز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې یو قومي مشر د چړې په ګزارونو وژل سوی دی. یوې باوري سرچینې د نوم نه ښولو په شرط نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د شایسته محمد توتاخیل په نوم دغه قومي مشر تېر شپه د کندز د چهاردرې ولسوالۍ پل ساحې ته څیرمه د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوی دی. د دغه قومي مشر خپلوان وایي چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه درلوده او د دې قتل انګیزه معلومه نه ده. د کندز سیمه ییز چارواکي دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې اړوندو امنیتي ارګانونو په دې اړه خپلې پلټنې پیل کړي دي. د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره افغان لوبډله د آسیایي جام لوبو په لړ کې سبا خپله لومړۍ مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ 19 کلنو څخه کم عمره لوبډله سبا د پاکستان د کرکټ 19 کلنو کم عمره لوبډله پر وړاندې خپله لومړۍ لوبه ترسره کوي. د ویلو ده چې یاد سیالۍ لپاره افغان 19 کلنو لوبډله پوره چمتووالی نیولی او یاد لوبه په آسیایي جام سیالۍ کې د دوړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي.
د آسیایي هیوادونو لنونو سکلونو د کم عمره کرکټ جام لوبي سر له سبا په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي او د دسمبر 23 نیټې دوام کوي. په دې ورځنیو سیالیو کې اته ټیمونه برخه اخلي. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عرب اماراتو، کویت او نیپال ټیمونو په دې جام کې برخه اخیستې ده چې تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا دایمي توپ نه دی ترلاسه کړی. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د ایران د 2015 د کال د اټمی تړون د بیا احیا لپاره له مذاکرو سره د خپل هیواد مخالفت بیا تکرار کړ. هغه د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار جک سالیوان سره د کتنې پر مهال په دې اړه خپل مخالفت څرګند کړ. بینت سالیوان ته وویل چې امریکا او اسرائیل په بیلابیلو امنیتي مسایلو کې په حساس پړاو کې دي او باید یوه ګډه تګلاره رامنځته کړي. سالیوان په داسال کې اسرائیل ته سفر کوي چې راپورونه وایي د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اټمی تړون د بیا احیا لپاره د مراکچیانو مذاکرې په څیر روانې دي. واشنگټن اندېښنه ښودلې چې ایران د اټمی وسلو تولید ته نور هم ورنږدې شوی دی. ایران مخکې ویلي و چې اټمی پروګرام یې سوله ییز اهداف لري او د اټمی وسلو د تولید نیت نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د بیلاروس او پولنډ پر ګډه پوله د فشارونو له کبله پناه غوښتونکي له خوړو اوبو او خوندي سرپناه پرته په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. اروپایي ټولنې د بیلاروس زورواکی الکساندر لوکاشینکو تورن کړی چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې په زرګونو پناه غوښتونکي د پولنډ، لاتویا او لیتوانیا پولې ته لیږلي دي. اروپایي ټولنې تیر کال په بیلاروس کې د ولسمشري تر لانجمنو ټاکنو وروسته د معترضانو د ځپلو له کبله پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. پولنډ پر پوله د دغو پناه غوښتونکو د ور اوښتو مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د پناه غوښتونکو وضعیت ناوړه بللی او پرون یې له دواړو هیوادونو وغوښتل چې د پناه غوښتونکو ستونزه حل کړي. دغه ادارې همداراز ویلي چې د بیلاروس ځواکونو ځینې پناه غوښتونکي په وهل ټکولو سره ګواښلي دي. د بلغاریا دفاع وزیر ستیفان یانیف وایي چې اړتیا نسته د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په ځواب کې د ناټو سرتیری په بلغاریا کې ځای پر ځای سي. یانیف په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د ځواکونو د ځای پر ځای کولو پریکړه د ناټو د متحدانو او د بلغاریا له ملي ګټو سره اړخ نه لګوي. د بلغاریا دفاع وزیر هغه راپورونه تایید کړل چې په بلغاریا او رومانیا کې د اضافي ځواکونو د ځای پر ځای کولو ترڅنګ د ځوابي اقدام لپاره له ناټو سره پر بیلابیلو انتخابونو بحث روان دی. په وروستیو اونیو کې د اوکراین په ګډون څو هیوادونو د هغه څه په اړه چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي حضور پراختیا بلل سوې اندېښنه ښوولې ده. ځینو چارواکو ویلي چې روسیه غواړي را روانه میاشت پر اوکراین پوځي یرغل ته ځان چمتو کړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. د روسیې حکومت د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې لاندې او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. د قزاقستان په چیمکند ښار کې یوې محکمې د دوو روسي وګړو په ګډون 13 کسان د انساني قاچاق د قضیې په تړاو په زندان محکوم کړل. د محکمې قاضي پرون دغه 13 کسان چې 9 تنه ښځې هم پکې شاملې وې له 15 میاشتو تر 14 کلونو په بند محکوم کړل. دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې دغه کسان د 2016 او 2020 میلادي کلونو پر مهال بحرین ته د قزاقستان د لسګونو ښځو په قاچاق کې د لاس لرلو او د دې قاچاق د تنظیم په تور مجرم وپیژندل سلی. ویل سوي چې دغه ښځې په بحرین کې بدلمنی ته مجبوره کېدلې. د دغو کسانو محاکمه په می میاشت کې د تړلو دروازو تر شا پیل شوی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 3، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15، کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 15، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 4.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او ریپاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان مدني ټولنې ګډې کاري شبکې نن په کابل کې د خپل فعالیت پیلېدو اعلان وکړل. دغه شبکې غړي وایي د شبکې له جوړولو هدف د نړیوال ټولنې او مدني ټولنو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول او له افغانانو سره د مرستو پر بهیر څارنه ده. د تیر حکومتونو په شل کلنه دوره کې ډیری مدني ټولنې را ټوکېدلې وې. په افغانستان کې د بشري حقوقو او ډیرو نورو برخو کې فعالیت کوو. ډیرو دغو ټولنو هم له دغو ټولنو سره هم بهرنیانو مالی مرسته کوله. نور جزئیات به له خپل خبريال نه واورو چې هم د اوس را سره د ټلیفون په لیکه ده. مهرباني.
د افغانستان د مدني ټولنو ګډي کاری شبکې نن په کابل کې په وی خبري غونډه کې یو ځل بیا خپل شتون اعلان کړ. د دغه شبکې غړي وای د یاد شبکې له جوړولو د دوی موخه د نړیوال ټولنې او مدني ټولن ترمنځ د همغږي رامنځته کول او افغانانو سره د مرستو له بهیر سره نه ده. د افغانستان د عدالت د سار بنسټ مشر او دغه شبکې غړي محمد ادریس همت ازادي رادیو ته وویل چې دوی به دغه شان مدني ټولنې سره همغږي کړي او د نړیوالو مرستو په راجلبولو کې به هم هڅه وکړي. د دغه شبکې غړو په خبري غونډه کې دغه شان له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد کړي. ښاغلی اکبر ویل چې د ټول افغانستان په کچه 500 مؤسسي او د مدني ټولنو بنسټونه د دې شبکې غړي توپ لري. د دا هم ویل چې په افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره مدني فعالان وپاشل شول، خو اوس دوی د دغه تشې دراډکول لپاره د دغه شبکې اعلان یو ځل بیا وکړ. دوی له حکومت هم دغه شان غوښتل چې مدني فعالیتونو ته زمينه برابر کړي او د مدني فعالانو امنیت خوندي کړي. ومو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان کې د طالبانو د حکومت د مسولینو نظر هم واخلو، خو له بیا بیا هڅو ورسره بیا هم منتواني دوی چې دوی په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. بلې ورسره
بله کور ودان په همدې ترس کې البته د مدني فعالیتونو په ترس کې د سوداګرۍ پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه هم وایي چې ډیر ژر په کابل کې د خزو په لاس د جوړ شو تولیداتو لپاره بازارونه هم پرانستل شي. خو تر دې راپور مخکې یو شمیر افغانانو چې په خوای له ترک ځواکونو او د هیواد له نورو ملکي ادارو سره کار کړی نن په کابل کې د هیواد د سفارت مخې ته د اعتراض په توګه راټول شوي او د خپل حقونو غوښتنه کوله. یو شمیر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې په کابل کې د ترکیې سفارت مخې ته راټولېږي، خو د سفارت کارکوونکي غږ نه اوري. دوی وایي ترک مالکانو د افغانستان د کار د قانون له مخې ورسره ژمنه کړې چې ټول حقوق به یې ورکوي، خو څو میاشتې کېږي چې دوی دغه ژمنه نه ده پر ځای کړې. نور په دې راپور کې
په کابل کې د ترکیې سفارت مخ ته راټول شوي اعتراض کوونکي وایي ترکاني مالی حقوق نه ورکوي. دوی چې شمیرې نږدې اویا تنو ته رسیږي وایي له لسو له زیاتو کلونو راهیسې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ترکانو سره کار کړی، خو اوس یې تقاوت او نور مالی حقوق نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو تن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلورو ورځو راهیسې په کابل کې د ترکیې سفارت مخ ته راځي، خو د سفارت کارکوونکي غوښتنه نه اوري.
مونگ تقریبا اویا پنزی اویا کسان در طرح طول شویو چه در ترکی سپارت نا خپل حق پل حقوق او خپل تزمینات پیسی چه در افغانستان پیساب تقاوت رازی دو دوی نگوختون کیو دولت مونگ یو تجمعو مجور کرده.
یو بل اعتراض کون که هم دنوم دنو خودلو پشارت ازادی راڈیو تا وویل تر حقب خپل دی اعتراض تا دوام ورکلی تر سوی غوختنی نوی منل شوی.
ده سال کمترین و
موږ لاسو تر شلو کلونو پورې له ترکانو سره کار کړی. موږ غواړو چې زموږ مالی حقوق موږ ته راکړل شي. د همدې لپاره دلته د ترکیې سفارت مخ ته راټول شوي یو. نن مو څلورمه ورځ ده او که زموږ حقوق رانه کړل شي موږ خپل اعتراض ته دوام ورکوو.
اعتراض کوونکي وایي په افغانستان کې میشتو ترکانو ورسره ژمنه کړې وه چې د افغانستان د کار د قانون له مخې دوی ته تقاوت او نور امتیازات ورکوي. دوی ادعا کوي چې د روان کال تر پای ورسره د کار قرارداد شویو، خو د روان کال د اگست لمیاشت رئیس ورته میاشتنی امتیازات هم نه دی ورکړل شوی. اعتراض کوونکي دا ادعا هم کوي چې په کابل کې د ترکیې سفارت دننه د ترکیې سفیر او نظامی آتشا شته، خو د دوی غږ ناوري. خو په کابل کې د ترکیې سفارت تر دې دمه په دې اړه کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. خو د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کور دننه د کار قانون د دولتي کارمندانو په حق کې عملی کېدای شي، نه د بهرنیو ادارو او بنسټونو لپاره. خو له دې ډلې عزیز معراج ازادي راډیو ته وویل که د دواړو اړخونو له لوري په هوکړه کې د تقاوت او نورو مالی امتیازاتو یادونه شوي وي، افغان کارکوونکي حق لري چې ترلاسه یې کړي.
که چیرې د افغانستان اتباعو له ترکیې هیواد سره د کار کړی هلته یو تړون موجود ده، د تړون په بنیاد باندې کولای شي دوی خپل حقوق امتیازات واخلي. که چیرې هلته داسې تصریح شوي چې مطابق د افغانستان د کار قانون، یعنی هغه شی چې قانون د کار کې راغلي، دغه ډول امتیازات موږ ته هم راکوي، دا په دې معنا چې د هغه په ډول چې څه رقم راغلي دي هغه ډول به ترکیه ورته ورکړي.
د ترکیې دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ له 2002 میلادي کال د 2021 کال د اگست تر وروستي نیټه پورې په افغانستان کې شل زره ترک پوځیانو او نورو ملکی کارکونکو دندې ترسره کولې. خو له افغانستان د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته ټول له دې هېواده ووتل. د ترکیې دفاع وزارت ویلي ترک ځواکونو په افغانستان کې په محاربوي یا جنگي ماموریت کې ګډون نه دی کړی، بلکې د افغان پوځ سره د روزنې او د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتنې په برخه کې مرسته کړې ده. د یادونې ده چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې له میشتو بهرنیو ځواکونو سره ډېری افغانانو هم کار کوي چې د دوی په وتلو سره اوس بیکاره شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه وای ډیر ژر په کابل کې د خزو په لاس د جوړ شو تولیداتو لپاره بازارونه پرانستل شي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسف زی وای د بازارونه له طالبان سره د وی هوکړې پر بنسټ پرانستل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت امرستیال ذبیح الله مجاهد وای دوی د سوداګرو خزو ملاتړ کوي او هغوی کولی شي په ازادانه ډول خپل سوداګري او کاروبار ته دوام ورکړي. نور په دې راپور کې
دا سمحال چې په افغانستان کې د خزو پزده کړو کار د طالبانو د حکومت لخوا محدودیت لګول شوی، د خزو د سوداګرۍ د پراختیا شبکه وای ډیر ژر به په کابل ولایتونو کې د خزو پلاس د جوړ شویو تولیداتو لپاره بازارونه پرانستل شي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسف زی ازادي رادیو ته وویل د بازارونه ډیر ژر طالبانو سره یوې هوکړې ته رسیدو وروسته پرانستل کیږي.
متشابس خزی تقریبا سالور میاشت دی خواهد دی فروشات بنده، نو دوی تولیدات هوس هم لری. منگ دی امارات اسلامی نم دا وقت نکره چه زر تر زر دی تولیدات لپاره منگ بازار نه ترابر کو، لکه هر سو پا هر منطقه که لکه جمعه بازار شنبه بازار دست منگ دوی تا مارکت برابر کو چو خلق او کوایشش دیره آزادانه دی دوی نه خپل ضرورتونه واخلي او د متشابس لپاره هم سهولتونه ایجاد شي.
میرمن یوسف زئی دا ونه ویل چې دا بازارونه به په کومه نیټه پرانستل شي، خو زیاته یې کړه چې متشابس میرمنې د کال په څلورو فصلونو کې تولید شوي توکي لري. د دې خبره یوازینی ستونزه د توکو ته د لازمو بازارونو نشتون دی. میرمن یوسف زئی هیله مند ده چې دا بازارونه پرانستل شي او خزی وشي کولای په خپلو سیمو کې خپل تولیدات وپلوري. د خزو د سوداګرۍ د پراختیا شبکې د معلوماتو پر بنسټ خزې اوس مهال د جامو ګنډلو، مربا جوړونې، چپسو، روب، د چرګو د فارمونو او پنورو ډیرو برخو کې فعالیت کوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی د خزو د تولید شویو توکو او د پلور لپاره یې د بازارونو له پرانستل کېدو ملاتړ کوي.
موږ له سوداګرو خزو ملاتړ کوو او هڅه کوو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې داسې زمينه ورته برابره کړو چې خپل چارې مخته یوسي. د صنایعو او سوداګرۍ وزارت سره په همغږي د تولیداتو لپاره نندارتونونه جوړ شي، ورو ورو به سوداګري بیرته ښه شي.
طالبان داسې مهال دا ژمنه کوي چې د حکومت له پیل راهیسې د خزو په زده کړو او کار محدودیتونه لګولي دي. تیرو شلو کلونو کې افغان خزو له نورو برخو سربیره د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ کړی او په ډیرو برخو کې پر ځان بسایني ته نږدې شوی وي. له دې پرته یې ډیرو نورو خزو ته هم د کار زمینه برابره کړې وه. واګه د طالبانو له رسیدو وروسته ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر خزینه سوداګر ویلي وو هیله نه لري چې بیا یې کار روزګار ښه شي. خدای هم ویلي که طالبان ورته اجازه ورکړي او امنیت خوندي شي، حاضر دي چې د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې بیا برخه واخلي.
Every society's idea of human rights and women rights are different.
د افغان جنو د زده کړو په اړه د عمران خان ورستي څرګندونی د دې خبرو داسې و انګیرل سو چې د جنو د زده کړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بستې خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوریم.
د طالبانو د حکومت لخوا په خارونو کې لارو او کوڅو د درملنې په هدف په مخدره موادو د روغدو کسانو د راغونډولو د هڅو په ترڅ کې طالب چارواکو په کندهار کې د کندهار له مرکزي زندان څخه هم په نیشه د روغدو کسانو د درملنې لپاره انکار اخلي. په دې زندان کې د شاوخوا زرو زندانیانو له ډلې نږدې 800 په نیشه یي موادو روغدو کسان دي چې دې زندان ته د درملنې په هدف وروسته تل شویری. یو شمیر روغ د کسان هم خوښ دي چې دلته راوستل شویری. نور په دې راپور کې
دا په بیلابیلو نشي توکو روښت کسان دي چې د کندهار مرکزی زندان ته راوستل شوی. د دوی شمیر د هر ورځې په تیرې دوه زیاتېږي. دا معتادین که څه هم په خپل خوښه زندان ته نه دي راوستل شوی، خو ډېرې دا ډول درملنه اغېزناک بولي. محمد د تیرو درو کلون رئیسی هیروینز کول او زندان ته راوستل شوی. هغه وایي د معتادینو د درملنې لپاره دا چاره شده.
دا کوم خلک چې په ماباس کې ناسي دغه وس چې رښتیا د خدای ویلي نوی پیسه ده 95% دغه ټول عملیان دي په ماباس کې. ټول څوک په دې رو کې دغه د شهر اديري په ډکه وي د جاده په ډکه و دغه سی بيد یاران دغه د خدای حقیقت دی وایي کنه او دغه سی بل شي ولا که چاته په څلور ورځو ډوډۍ رسیدله په درې ورځو ډوډۍ رسیدله اوس دلته وروره ډوډۍ مور کوي. نو دغه د خپل د ځان د صحت د پاره سی راوستي یو د غلطه لا د مجاهدینو د کور ودانی خیر دی ویسی ولا غد منګ د مور د پلار دوای بلا ور پسی سی چې دغه جن د خپل سیات مندي منګ جوړ سو روخ تل دغه جن او
بشیر احمد او احمد الله که څه هم په زور زندان ته بیول سی خوای تر ډیره درملنه سوي او تر پخوای سی وضعیت ش سوي دی.
زما تقریبا یو بیا چې په غنداول سوالی چیر کړل یو میاشت یو څه کمی سبا لا ورځ میدل کېږي. سړی غواړي ځان جوړ کی جوړیږي ان شاء الله اوس خپل منځو خپل عبادت په دغه باندې ولاړ یو
کامرا کام نشي او تماشې م کول وروره د پلار سره مجنګونه کول وروره د قربان سره م کول مستوالي م فاز اپ ول وروره پاک اخ له تمام حق خبر در تکوم مگر جمع بس وروره ارڅ ول راسیږي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کې دوه مخ کې د کندهار په دې مرکزی زندان کې تر 2500 زیات سیاسي او جنايي بندیان ساتل کېدل. اوس په دې زندان کې 950 کسان ساتل کېږي چې 800 معتادین دي. که څه هم روغتیا پالان تر ډیره په نشه د روښدو کسانو دغه ډول درملنه مناسبه نه بولي، خو د طالبانو د حکومت د کندهار زندان سرپرست مرستیال مولوی منصوري وایي په دې برخه کې د لا اسانتیا او په هڅه کې دي.
هغه ساتي به خډیر ته برابر کړی دی، یعنی دا اسانتیا چې اوس موږ خپل استاد هغه تماله دا استاد ته درول چې شپه ورځ مثلا دې ته خبرې کوي دې تقریرونه کوي او دغه کوم ډاکټرانو ته برابر کړی دی چې کلینیک کې دې تاسو به ورسې وبیونی خپل هم یعنی هغه تر اباس سره ولاس درملنه کوي کچیر دلته درملنه کې شپخانه ته بیا یو او بل روختون دی د ماتاجینو روختون دی هغه ته هم استو تقریبا بیا په حالت وخت لري یعنی در خپل وسط طاقت چې موږ سمره طاقت هغه مکمل د دې دغه کړی دی سمره کړی دی چې مثلا دې تر اطراف پاک صحت لري ورکه لا جوړ روخ.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کې دوه مخ کې د پخوانی حکومت پر مهال په نشه روج د کسان د درملنې لپاره په ځانګړي دولتي او نا دولتي روغتيایي مرکزونو کې ساتل کېدل. د دغه روغتيایي مرکزونو شمیر څلور اتیا ته رسیدي چې ډیری مرکزونو ته نا دولتي ټولنو مرستې ورکولې، خو سرګندنه ده چې د بهرنیو موساتو تر وتلو وروسته به لدې مرکزونو څومره فعال وي.
د زهرو کاروان هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې لا ازادي راډیو
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې سوداګرو د نرخونو کچه د ډالر له رالوي دو سره بیرته نه ده کم کړې. دوی وایي کله چې تیرونی د ډالرو به بیساره کچه ته وخته د خوراکي توکو به هم ورسره لوړې شوې وي، خو کله چې ډالر بیرته کمزورې شو نرخونه په هماغه ډول پورته پاتې دي. نرخونو د خوراکي موادو به لوړې دي. نور په دې راپور کې
55 کلن توتی خان د کونړ وټپور ولسوالۍ بسیدون کېده. شپږ کلن یتیم لمسی له لاس نیولې او اوس د اسدآباد په بازار کې د پور پسې ګرځي. وایي له یو پلو کار روزګار نه لري او له بل پلو د خوراکي توکو بیې لوړوالی د ولګې سره مخ کړي دي. د هغه په خبره کله چې ډالر د افغاني بانک نوټونو په مقابل کې یو افغاني لوړ شي نو دلته د هر څه نرخونه 200 افغاني لوړيږي او چې د افغاني ارزښت بیا پورته شي، نو د ټولو اړینو شیانو بیې په خپل حال همغه شان لوړې پاتې شي.
دا مې نو سید ایتیم دې پلاړ شي چې ډالر ختلې ریټونه جک شوې دي، بیر در ډالر ټیټ شوې دي، ریټونه نه ټیټيږي، کارونه نشته. اوله دغه سی ګران دي، په 3000 او په 2500 روپۍ بورې ده، میوه دغه سی ګران ده، سبزی دغه سی ګران دي، ټول خلک نار نور ناشتي. نو دا درې مورز د ټولګي و راځي د دې دکاندار نه روپۍ قرضوم او وچه ډوړی پیوړم او کور می غټه شل پینځه کڅه بیګام یو یو چپاټی د تریخ شي سغړې ګورم راسنه.
دلته یوازې توتی خان نه دی چې په دې سختو شرایطو کې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په غم کې سرګردانه ګرځي او د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي شکایت کوي، بلکې د هغه په څیر زیات کسان په کورونو کې د ولګي للاسه د ماشومان د فریاد اوریدو توان نه لري او غواړي له هټیوالو په پور څه واخلي او کور ته د وخت ډوډۍ یوسی. د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکو سلويخ کلن علي خان له همدې ډلې یو دی، وای
چې دکاندار نه سودا پښتنه وکړو چې ورور سودا راکاغه سودا یو په 15 باندې وای، ولی ورور ډالر جک شوی چې یو چانغه چپیا کاخ له ولی ډالر جک شوی دی. دسې خلک زمونږ په کلی او په علاقه کې په باندو کې شته چې هغه دولګینه هلاک او تبا دي، چا ورته خزو کالی رايستلې دي، چا بشتري رايستلې دي، سره کونو تاغم دي، څوک ناخلي پیسې نشته، مزدوري نشته.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې په بازار کې دي د اړینو موادو نرخونه کنټرول کړي. په کونړ کې د خاروالۍ مسولین بیا وایي د نرخونو کنټرول لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړي. د اسدآباد خاروالۍ لپاره د طالبانو سرپرست خاروال مولوی نظر محمد عتیق ازادي راډیو ته وویل
د چغسره د بازار ریټونه منګه کنټرول کړي دي، چینی 3500 تخته و منګول ریټ ټاکل 3000 روپۍ، قزاقي وړ چې دي دا 3000 تخته و منګول ریټ را کنټرول کړي دي 350 روپۍ ته، سپیشل وړ چې دي دا 2300 خطلیو منګا ولا ریټا کنټرول کړل دي 200 روپۍ دغه دغه دي، وړ چې دي دا 2000 تخطلیو ریټ ملرا کنټرول کړل دي 1550 سره رسیدلی دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي او له نه کنټرول شکایت کوي چې د افغانستان د پیسو بدلولو په مارکیټونو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو او نورو بهرنی واسارو نرخونه په ناڅاپي ډول په بې ساري توګه لوړ شول او یو امریکایي ډالر تر 130 افغانیو تبادله شو، چې ورسره د خوراکي او نورو شیانو بیې هم پورته شوې. که څه هم چې اوس د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت بیرته لوړ شوی، خو د خلکو په خبره چې د توکو بیې هم هماغه شان لوړې پاتې شوې چې اخیستلې د دوی له وسه وتلې دي.
او دا مخامنه خبری مجله هم ستاسو په غږ ثبت شو، څو پیغامونو سره پای ته رسیږي. زه نوری اسنوری له تاسو اجازه غواړم.
ستاسو له پیغامونو
محمد علی او پادار هم د هلمند گریش ولسوالۍ سرسای سر پیغام لیکر غلې فارغ نه دارې. دلته د گریش ولسوالۍ ته د مایبینو مرستې رالې ده، هغه طالبان په کټ خپلو مایبین ته ورکړلې، دنګلې او کوشتۍ او مایبین هغو ته ورکړلې ده. نو که حکومتي مایبین ور پخوانی حکومت که ملکي خلک و هغو در پلانه دور کړې، نو طالبانو د لوړ پورو چارواکو سیمې دا هیله ده چې دا مشکل حل کړي او دا نور مایبین ته خپل حق ورسي. زوج محمد یم د فراه ولایت څخه سر په تماس کې یم. ورور دغه د امریکای راځي دا ټول طالبان خپل هغه تاهیل خلکو ته ورکوي، نو هیڅ مرستي نه درسي د لپاره ځکه چې دا رقم دي. دا پرون چې د طلایاتان راغلي او قویاتان دا خلکو ته د امریکای ورکول چې هغه ټول د طالبان خپل خلک یا به یوازې ستادل ولول، هغه غریبان خلکو هغه دولت کې خپل دولت کې چا شي ورکړي، دا وسم د ټول غریبان پاتې دي او سر دا د مور د مېرې چلن د نور خلکو سره کیږي. زه یې له کومه چې راځه په یغام پور کې وای تاسو
ما زادې رادیو ته دا پیغام دی چې دا د دمل کنه او دا د برق غلای چې دا د کمپنی چې خارجي کمپنی چې دا غلی چې پکې درو دي دا د پرلاسونی چې دا د هم غلا کی خارجي برق راځي موږ واته خبرې وريدي چې دا د کمپنی کې ستاده دي دا د کمیشن دی پر د نورو مسلمان خلکو د سفر په خلکو راړي دا د پرلاسونی دا زغلی تر نورو مقامات ورسېږي.
دغه کوم کوپر برابر باندې باسې دغه زدا عبد القیوم يم دایره خبره کوم دا کوم کنه چې ساز روان هیڅ کومه کو دا مرمنتیته دایره کوشتره باندې ولسوالۍ کې ما ترونډې مسکی چې کومه مشته د لغړې دا وسته نه صدا څنګه کوم کنه دي
ستاسی پیغام ستاسی نظر